طالبانو د حکومت د پوهنی سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وای د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان شزی او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان لخپلو کورونو بې ځای شوي دي. په کابل کې د ترکیه سفارت وای د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنۍ وشل شوې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیون امریکایي ډالر د آزادې داوا طلبۍ لپاره نیلام کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د ملي اسمبلی د بشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو له منځه 102 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی بلکې د په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولودیمیر زیلنسکی پرون ناوخته په خپل وینا کې له لویدیځ څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخوري. طالبانو د تیر جمعه په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیل ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به شذې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د شذو او نارینه لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځي و شذو او نارینه ته اعلان شوی، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای شي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د خوځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایطو ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنډ دي. خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منډې مې چې د داسې عوامر سره د بایدیر محتاطانه برخورد کی. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بل ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي؟ چې پلار به ورته یو ری به خزه وړي خپل پارک ته د بچانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څوغې خلاصېږي یا څوغې یو سات تفریح کوي بیا به بېرته د ځان سره ولید دي. هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه به د پارکونه استفاده کوي ښځې به دونه څوک ورباندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټکسي ونیسي هغې ته موټر ونیسي هغه د پارکه پولیس یا بېرته یې راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي. یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کوي هغه دی وایي نه ته نه خپله لاړ شه نن رخصتي او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه که یعنې دا رقم خو نه کېږي. دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي. بل بدبختي د دې چې مثلا جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي. یعنې ولې آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دې ووایي خلک دې خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا قدر معلمین نه لري چې عقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي نن دې وخوري نن څه مري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یمه چې دې کې زه مطمئنه یمه چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي. یو غواړي همدغه رقم چې خلک په تنګ راشي خلک په جنګ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنګي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوه د جنګ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټوي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شم بس یو امر صدري اله مده به چې هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو شته مپېړې کې وایي چې ته په تارک سفر او یوازې مکه. آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کوي چې په تارک مسؤلیت دی ولی ویل شي چې فزه باید یوازې سفر وکړي؟ دا د منطق ته نگران او چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي وي کیږي چې یو خطر سره مخ شي دي ته محرم یا یو نارینه سره غو شګیت هغه مسؤل یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود دي چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست وي چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي. د دې خوان به تل اقرار پسې میره به تل اقرار ته او دا به ناستې چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لږ هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا او یا ډاکټر ته یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او مرمسې هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي نه د ښځې د شکنجې لپاره. دې دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره کوم استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو بس دی.
مننه.
سره وایي نور بس دی دی باید بس کی نور.
اوس هم زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اوګي امیل لمر سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه درنې خور ګلالي جان صافي تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړه ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم. اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافي سه پوینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوه ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټیکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وي. اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو. موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ یې متضرر کړو، موږ نه ورونه، موږ نه زامن، موږ نه میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد، د دوی خپله دا ژوند څه رقم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري، د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې وې، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعیان وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي. یا یعنی داسې یو ځای کې نه، څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای موږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي، هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکیرې سره نه لګېده. یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي، بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل، همدا خبره ده. همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو، د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه، نارینه به پورته کو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه له سپایګي سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویلې بس په اجازه نیست. زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخت ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. داس رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلی ټوله ورځ دی خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. موږ د دې غم وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د لږې نه مرو، او یا یې دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهم ده، متاسفانه خبر دلته مهم ده، دغه زیاتره مهم ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي کدی ونه مني دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول وي، هغې ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي وکړله او خپل وفاداري وښودله. دې په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هېڅ یو افغان ښځه، هېڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي چې خپل ژوند په اروپا کې کوي. هېڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ عقلا غواړو چې د نورو اسلامي هېوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تلې هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پوهېږم ټیکری شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې زه خپله پوښم چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم؟ داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلا خوراک برابر برابر که همسې چوګۍ خور وویلې. تاسې ګورئ چې څونه کونډې منګه لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خل لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دی خی څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه را وغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کې وي، نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي، پېرې چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کې هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي، زب مطمئنه مې چې دی یو بل جنگ ته لار خلاصي، دی یو بل بدبختی ته د افغانستان لار خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه دله تپاله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه مه اخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي. تورته څرخه محرم جوړه مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو زما څنګه اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ته نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنې دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. یله ما نه مشر تزر د خپل مشران هغه څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلاکه ودرېږي. څوک خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزراء په سویه باندې دی دونه بی خبر اوسېږي، او حکومت کې خبر نه اوسېږي، او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې د څه وختو باید کړی وای، ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلا یو لارې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرنوالي وه، ټول څه د سره خرابای، پولیس او اردو وه، دا ټول د سره خرابای، د سره راته جوړی، د سره کونې جوړ شوی، دا ټول ورانه برته جوړی، یا مکتبونه جوړ شوی ټول ورانه برته جوړی. دی د ورانه د پاره راغلی وسی خدای د ارت زر ګلم ورته ټول کی، او کنه چې راغلی حکومت داریو کی باید ځان ته پوکی د شرایطو باندې ځان برابر کی، د نړیوال قانونونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته پابند اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کی، او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او ژجانې تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دي، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28مه نیټه. دوی دا یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي؟ آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي؟
واقعا اما غورست چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم هم هغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړ، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکوی په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. یاو کدا حجاب خبرې خویس کلم بی جابی نه بی جابی مکړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته. نو چې مون تحصیل ونه کو او خبره پدې کې دا چې دوی چې دوام زلی دا اعلان وکړي دوی واقعا د مکتبو ته لاړ په خپل وخت، او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو. باور وکړه چې هغه ورس نه وازغه جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینو خودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور کزم زړونه اور اخیسته و. دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واری زه په خپل علمی غړی پاتې شوم یو لس کاله په معرف کې، قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانې جوړ کړي او بیرته به ماڼیګانې جوړ شي. اما که معرف یو واری د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لوی جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معرف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه له کومې معرف دپاره چا کار نه دی کړی، معرف یې خراب کړی دی، معرف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سو استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي. دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جان، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالی صافی صاحب، ستاسو څخه هم مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
the hell.